د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې څو هیوادونو ته له سفر وروسته نن پارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره د خپلو لیدو کتو جزئیات شریک کړي دي. د پاکستان حکومت یو قاضي په دې تور له کاره لرې کړی چې د تیرو انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان پر پوځ د لاسوهنې تور پورې کړی و. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونو کوو. پامکړی د دې سات د سیمې نړۍ او یو افغانستان اړوند خبرونو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. او د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورانه کړې وه له دندې لرې کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مڼی د ویلامی په خبرولو ویل دي چې شغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مڼی کې ولیدل. ویلامی د شغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې شغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوی ده تایید شوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لس ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د ولي ویان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا برید د نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. د خپل روغه د خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. هجري وویل د وی زموږ لمړنۍ چړنې شي چې چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوی، 2 تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوی دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېره شپه د یو رسمي ورځې په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سفیسان کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل د نامعلومو کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې له مخکې مایل ځای پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد مایل پرې چاسته کړی ده. عملی څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز 2 تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان والي لطفالله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي چې امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمنول بولي.
بله ماسره در هم شکسته فیره خوشبختانه نسبت به
دیوی. بله ماسره ماته سوی ده. لنی کمر غز موجد زواکونو ده مقاومت لکبله ده دشمن شاو خواد سلویشتو کسانو تا مرگ جوب لاوشته ده. ده کماندو زواکونو پرسی دو سره دشمن وتشتید او لری پرتوسی متای پنایوره. دوی حتا که وی انتخابات چی او ملی پروسه ده وزنده وی او وی گواشی. شغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی و، لدندې لري کړی دی. علي قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه ساري، د قاضي شوکت صدیقي د لري کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله، دې شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لري کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضي شوکت صدیقي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. او د ملګرو ملتونو یو راپور وای په القاعده شبکې پورې تړلې یو ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یو عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسیدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه اوربندې لګیږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی، څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکه لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالیې له لارې عاید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي هر وخت موږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو د افغانستان د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق اهدی سره مرکه لرو. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي چې که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي، خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لرې کړی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کابل کې خبرې کړې. ولسمشر معنی وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع نور تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشر مانی څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ پارک کې له زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
سفر
په خټه افغان زلمی خلیلزاد 13 میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته 13 اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل 10 ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه 10 ورځني سفر په پای کې 13 ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلې دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
تغاری کی باید دغه کچه دومره زره ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پوره چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه ورکړي. د امنیت پر اوسترو کې د سولې ته طالبانو پر اتللو کې ترغی په دې نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کارونه شتل.
ښاغلی ننګیال وی پټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لید کاته غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
د افغانستان د سولې په اړه یوازې د زلمی خلیلزاد هڅې او منډې ترړې نه دي چې ترسره کیږي. شوروي وبخي د روسیې چارواکي هم د افغانستان د سولې په برخه کې لیوالتیا لري. په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دغه خبره د سولې د شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد کړی ده. پاړی نور حال د واسل وسال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاغه فارمول باندې د سولې د کابل پروسې په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په 4 نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وه چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وه چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالات ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څه مرحلې ته رسیدلې چې په د افغانستان په سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه داسې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې 13 اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د سولې د هڅو په اړه مو دوه رپورټونه واوریدل، خو د افغانستان د سولې په اړه دغه روانې منډې ترډې څومره بریالۍ دي؟ دا پوښتنه زما همکار یوسف خان زدران د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر انورالحق اهدي څخه کړې ده. ښاغلی اهدي وایي
افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت کې داسې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او دغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې اتمن ډیرو ته مهمه ده چې په دې وګړي کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نزلک تغیرات وینم د امریکای په موقف کې ملک تغیرات وینم طالبانو موقف کې ملک تغیرات ملک تورته امیدواری مالبته موانع هم لادیری دي او خپل دای خلیزات هم توانمندی لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبت خواته شي یو نتیجې دي چې وکړي. خو بلکې زه تعلق څه خوشبینه یم اما رقم موانع هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي بیا ادا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي. نو اوس چې تاسو خوشبینی هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ د خنډونه به څه وي هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي هیوادونو ته سفرونه هم کېږي لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ما ته زیاتره دي منطقوي دولتونو په سطح باندې دي نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکومت اقدام نه دی سوی کنه او کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او ول افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه وو زیاتر امریکا حاکم رول درلود اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي او که په دغوی په اسلام او خصف په نظر کې ونه نیول شي یعنی کارشکنی کولی شي باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي کارشکنی کولی شي.
بله حدیث که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیونو هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړه او ملاتړ یې وکړ فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک سره د سولې غواړي په شمول دي سیاسي نو او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان سره د سولې غواړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو اوري او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې په واضحه او صافه توګه اوریدل شي. د اف ام په 7.5 په ځینو خارونو کې زموږ خبرونه خبريږي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم راځو د راتلونکو انتخاباتو په اړه شتو اندېښنو ته. که هم د انتخاباتو لپاره د بایومټریک سیستم وسایل را رسیدلې دي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دې سیستم په کارولو به د درغلیو مخه تر ډیره ونیول شي خو سیاسي ګوندونه او هغوی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي لا هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښمن دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې هغه ازمایښ چې تر یوې بلې اونۍ به افغانان شاهدان وي خو د شفافیت په اړه یې لا هم د ګوندونو او انتخاباتي څارونکو لخوا اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي بایومټریک دستګاوې او وسایل جدي تخنیکي ستونزې لري نو ځکه اوس هم په انتخاباتو کې د درغلیو امکان شته. د ګوندونو او سیاسي جریانونو د کمیټې رئیس محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم نه استفاده که د دوی د خوشحالولو او تیرستلو لپاره وي دا به ورسره لویه دوکه وي. دی وایي هغه اصلي وسایل چې موږ اوله ورځ لیدلي وو شاید د انتخاباتو په ورځ له هغې استفاده ونه شي له همدې کبله شفافیت نشته او شکونه ډېر دي. ګوندونو اوس مهال خپلې اندېښنې شریکې کړې دي خو که له انتخاباتو وروسته ولیدل شول چې چېرته درغلي شوي او یا له دستګاهو په رښتینې توګه کار نه دی اخیستل شوی ګوندونه دا مسله نه پرېږدي بلکې دا قضیه تر محکمو رسوي. دا اندېښنې له دې کبله دي چې په ځینو ولایتونو کې انټرنیټ ته لاسرسی کمرنګه یا محدوده دی او بایومټریک سیستم بیا له انټرنیټ سره تړلی دی. له دې سره په دې وروستیو میاشتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده د ګوندونو سیاسي جریانونو حکومت ترمنځ د انتخاباتو په سر په یو جنجالي بحث اوښتی دی. اوس چې ټاکل شوي دا دستګاوې په مرکز او ولایتونو کې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې فعال شي د تخنیکي ستونزو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د ګوندونو د سترې ملي اجماع ځینې غړو تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل بریالي او ناکام کاندیدان په کابل کې د ځینو سفارتونو لخوا مشخصیږي او له بایومټریک سیستم نه استفاده د سیاسي ګوندونو او جریانونو تیرېستل دي. د حزب اسلامي یو ویان فضل غنی حق مل ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو له بهیر نه د سیاسي ګوندونو ټینګه څارنه د درغلیو د مخنیوي حل لار ګڼي.
ازادي خبری مجله اوري.
د مشانو جرګې د اداري هیئت سینې غړي وایي کڅام د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي، خو بیا هم باید ترسره شي. د مشانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې غیر مسؤوله وسلوالو په ډیرو سیمو کې د خلکو ژوند تریخ کړی، په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري او باید چې پر ضد اقدامات وشي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دا کوم مسله غیر مسول هغه زورواکي چې وی قانون په ځان نه مني، قانون ته د تقیر قانون سرغړونه کی او غیر مسله مسؤل کسان دي او افراد لري چې چیري حکومت دې په مقابل کې دغه سي جدي برخورد ونه کی. دوی دې په یاد لري چې دغه وړ د وړي په وړي کتلې بل اخره په یو غټ کتله تبدیلی کی او هم دا ولست لپاره وړي جدي چاله شو پوسی همدا شته حکومت ته.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری، له روزګان ولایت څخه رحیم الله، له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونې، زورګویې، د قانونو غیر قانوني تجارت، د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي و چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواوو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس صاحب جمهور چې دا خبرې کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله دی او د کابل اوسیدونکی یم او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو، مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لوی قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. واصل وصال له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع له سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نونه دې د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښ لپاره د نوټو لګښت باید موږ ور نکړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ور کړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار راوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه ده او موږ به په هیڅ صورت باید دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دی د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې منابع طبیعي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن لافن حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوي تړونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ خبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر خبرګونونو وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
موږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثره ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
دا پاکستان هو یو حکومت یو قاضی له دندې لري کړی دی. قاضی د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. سالی محمد سالی جزئیات لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و له دندې لري کړی دی. علی قضایی شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضی شوکت صدیقی د لر کې دوه سپارښتنه کړې و. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي اورګان د بدنامولو لکبله د قاضی صدیقی د لر کې دوه سپارښتنه ترې پټې محکمې ورسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلسوهنی تورنه کړې و. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولای دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګون هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه شولې وه. صدیقی ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې یې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. د ریکریسیوي قضیې ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپایي ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم نه وړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې یې رسما نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2016 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده. سید سمیع عباسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دي.
تشکر.